او پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري 8 نیټه د شاهین بنریما او تاسو ته په دغه سهار نه خبرونه کوي. هر کله یې په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړینا راپورونه تفسیر لرو. زمونږه ونیزا ادبی خبرونه به هم اوري کوډمي د بوریوال کاکړ نه دی و
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د خبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د مرکزی حکومت سرګندونې د ډاډ وړ نه دی. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مرجع ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده او د امریکا سپینه ماڼۍ وایي لومړني ثبوتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایدروجیني بم ازموینه بریالۍ نه وه. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځای دي. د خبره د چارشمې په ورځ ناوخته د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په پېښور کې کړې ده. احسن اقبال په کاشغر گوادر اقتصادي لاره کې د بدلون په اړه د خبره پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک او یو شمېر نورو صوبایي مشرانو سره لیده کاته وکړل. دویل دا خبره سمنه ده چې ګواکې د دې راهداري ګټه رسوونکي اسانتیاوي پنجاب ته اړول سوي دي. خو د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا وایي چې دا سن اقبال سرګندونې د ډاډ وړ نه دي.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی.
زه افسوس سره وایم چې مونږ ته کومه داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلته سیاسي جماعتونه او یا د ولس تسلی وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د روستو پاتې کېدو هڅې کیږي، خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلی. مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو.
د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د خبر پښتونخوا او مرکزی حکومتونو ترمنځ د لانجې هواري لپاره یو کمیټي هم جوړ کړل شوی ده. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه ټولګوندیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې په دفتر کې ترسره کیږي. د مشال راډیو خبریال د یاد ګوند چارواکو له خولې وایي چې د خیبر پښتونخوا د واکمنو ګوندونو په ګډون یا ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت مسلم لیگ نون ډلې واکمن وایي چې د خبره دا لاره له نقشې نه دا اړولې، خو د خبره پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر ګوندونه تور پورې کوي چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې ټولې ګټې پنجاب ته د اړولو هڅې کیږي. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نیول شوي دي. دا خبره د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر روان انور د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبرې رسنیو ته وکړه.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
د عالمگیر نمیتن بکور کی دغه وسلوال راجم شوی وو. هغه پخپلا یو پولیس مقابله کې وجلې شوی، څوک چې اغوا او نور یو شمیر جرمونو کې هم ککړ وو. په دې کاروایي کې 15 کسان وجلې شوی چې پکې د دوو کسانو پیژندلو شوی او د ټولو تعلق د ٹی ٹی پی سره دی.
بل پلو د کراچی په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چهارشنبه په ورځ عملیات کړی چې پکې څلور مشکوک وسلوال نیول شوی دی. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مرجع ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال رډیو ته وویل له دوشنبې را په دې خوا په مرجع کې 140 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې شوې دي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاس راغله. هلته موږ عملیات درلودل، موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوانه ټوله لاره خلاصه کړو. ترافیک په مخ او هلته نوې پوستې تقریبا لس دانې پوستې موږ افراز کړي دي.
بل پلو د امریکا ځواکونه وایي چې د مرجی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په ملاتړ کې تر لسو ډیر هوایي بریدونه کړي دي. د افغان ځواکونو په وینا د مرجی د نیولو لپاره پلیو بهرنیو ځواکونو له دوی سره په جګړه کې برخه نه ده اخیستې. د امریکا سپینه ماڼۍ وایي لومړني ثبوتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایډروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. دا لاغ وروسته ده چې د هیواد د یاد بم د بریالۍ ازموینې اعلان وکړ. ست سپینه ماڼۍ ویان جوش ارنیسټ وویل د دې سربیره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړې لیک څخه سرغړونه کړې ده. د ویل لومړنۍ کتنې له هغه څه سره سمون نه خوري د کوم څه چې شمالي کوریا ادا کړې ده. جورج ارنیسټ ویل د شمالي کوریا د اګام پاروونکی او د ملګرو ملتونو له یو شمیر قراردادونو په څرګنده سرغړونه ده. نوموړي ویل چې شمالي کوریا د نړۍ تر ټولو ډډې تکړل سوی هیواد دی او د هغوی دا یوازیتوب له دې ګام سره لا پسې زیات سوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ د شمالي کوریا تر دې اعلان سمدستي وروسته بیړنۍ غونډه وکړه، د دې هیواد دا کار یې وغنده او پر ضد یې د نویو بندیزونو راوړلو هوډ څرګند کړ. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد ائتلافي ځواکونه وایي د دوی بریدونو په عراق او شام کې د داعش لخوا د تیل ایستنې 30% مخه نیولې ده. د ائتلافي ځواکونو یوه ویاند کرنل سټیفن وارن د چهارشنبې په ورځ وویل په تیرو درو میاشتو کې د تیلو پر مرکزونو 15 ځله بمباري شوې ده. د دې په وینا له دې ځایونو به وړاندې هر ورځ 45,000 بیرله تیل ایستل کېده او اوس دا شمېر 24,000 ته راټیټ شوی دی. او وروستی خبر د لوبو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوالو شورا په لسو غورو لوبډلو کې شامل شوې ده. دا له هغه وروسته ده چې افغانستان بیګا د متحده عرب اماراتو په شارجه کې له زمبابوې څخه د 5 ورځنیو لوبو لړۍ په 3-2 وګټله. د افغانستان په لوبډله کې تر ټولو ښه لوبه ګلبدین نایب وکړه. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ډونه ورېد چې بوروال کاکړ لاندې کول زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویل دي چې د اقتصادي راهداري په معاملہ وفاقي حکومت د دوی خبره نه مني نو تحریک به پیل کړي. کراچی کی پولیس ادا کبھی د تحریک طالبان پاکستان 15 وجل
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے ایک انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
د مدنی ٹولن غڑی وائی پسوات کی د غیرت پنم د خزو د وجل شرح لوڑا شویدا
د خودکشی ډیر زیات کیسز راغلي دي د خواتینو او بل د جدي دغه غیرت پنوم چې کوم قتل عام کیږي نو هغه هم ډیر زیات کیسز متسکاله مخ ته راغلي.
او په پښتونخوا کې د لرغونو تاریخي آثار په اړه زموږ سړنی ز خبرونه د تاریخ پانه به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمګړم به موضوع تا 13 ورځ د منصوبه بندي او پرمختیا وفاقي وزیر حسن اقبال په خبر تلاړو په گورنر هاوس کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لارې د بدلون په معاملہ وزیر اعلی او د پارلماني مشرانو یو غونډه ته ځوابونه وویل. د صوبي حکومت وایي چې د وفاقي وزیر چې وفاقي وزیر ورته دغه اقتصادي پروژې پاړه داسې ځوابونه ورنکړل چې د دوی د پاره د ډاټ وړ وي. په دغه اړه تفصيل د زلان یوسفزي پر راپور کې وو.
تو د منصوبه بندي او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په خبر پریس کلب کې خبري غونډه ته وویل چې د په بریفینګ کې د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا وفاق ته لیکل شوی د 14 نوکاتي سوال نامې جوابونه ورکړل او د پارلماني مشرانو پوښتنې هم ځواب کړي. احسن اقبال زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د شپږ سلويخ ارب ډالرو په منصوبه کې له 15 ارب ډالرو څخه زیات د بجلی په منصوبو لګي او مشرقي مغربي او وستي درې سړکونه به هم جوړيږي.
اور یہ بات بھی آج میں نے واضح کی کہ جو چند حلقوں کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ مغربی روٹ سے اٹھا کے مشرقی روٹ پہ انڈسٹریل زون لگا دیے گئے ہیں، یہ بھی بالکل گمراہ کن پروپیگنڈا ہے.
مانن دا خبر هم واضح کړه چې د زنی ډلو دا ګومان دی چې له مغربي لارې انډستریال زونز یا صنعتي خارګوټي مشرقي یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي. دا بالکل بی بنیاد پروپاګاندا ده ځکه چې انډستریال زونز اوس نه په مغربي لار او نه په مشرقي لار شته. موږ د بجلی د کمښت سره مخ یو، موږ سره پوره بجلی نشته نو نوې انډستریال زونز څنګه جوړې دي شي.
ہمارے پاس ابھی اتنی بجلی نہیں کہ جو موجودہ کارخانے ہیں ان کو بجلی مکمل دے سکیں، تو جب ہمارے پاس مکمل بجلی نہیں تو نئے انڈسٹریل زون کیسے بن سکتے ہیں؟
د حسن اقبال د خبری غونډې لږ شیبه پس د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی هم هغې خبری غونډې ته وویل چې مرکزی حکومت د اقتصادي راهدارۍ د بجلی ټولې منصوبې پنجاب کې پیل کړي دي، نو انډسٹریل زونز یا صنعتي خرګوټي به هم هلته جوړیږي.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں الفاظ کی بھول بھلائیوں میں سارا دن الجھایا گیا، کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے کہ ہمیں گورنمنٹ کو یا ہماری یہاں کی سیاسی جماعتوں کو یا اس صوبے کے عوام کو تسلی یا اطمینان ہو سکتا.
زافسوس سره وایم چې مونږ ته یې ټوله ورځ تو راتو خبرې وکړي. مونږ ته کومه داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلتي سیاسي جماعتونه او یا د اولس تسلي وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د روستو پاتې کېدو هڅې کیږي، خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلی. مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو.
همیں اس اقتصادی دور میں پیچھے رکھنے کی دانستہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انہیں میں یہ واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بالکل کسی قسم کی تفل تسلیوں میں نہیں آئیں گے. اپنے حقوق کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں.
خوبیہ دا منصوبہ بندے او پر مختیا وفاقی وزیر احسن اقبال وائی پلومڑی پڑاؤ کی بدا منصوبہ زمنگ دا بجلی کا مخت پورا کوی. مشرقی لار ہم پلومڑی مرحلہ کی یوازیز مکنے رابطہ دا، او ہم دا غشان مغربی لار ہم وس یوازنیز مکنے رابطہ دا، او چیز مکنے رابطی پورا شی نو بیابا مغربی لار تا ہم حغٹول اسانچاوی ورکولی شی کمی چی پا مشرقی یا وستی لار وی. خود اطلاعات صوبائی وزیر وائی چې د مرکز لخوا تشه د خلیج منی دي، زکات دوی مونږ ته د سړک ترڅنګ اپټیک فایبر، ریلوی ټریک، ګیس پایپ لاین او د نورو اسانتیاو هیڅ تفصیل نه راکوي. د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان په تجویز د وفاق او صوبې ترمنځ د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري باندې د لانجو د هواري لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې شو چې پکې د صوبائی اسمبلی سپیکر اسد قیصر، پارلماني مشران او د اقتصادي راهداري کارپوهان شامل دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د زلان سبزی راپور موریدم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویل دي د اقتصادي راهداري په معامله د وفاقي وزیر احسن اقبال په وینا کې نوې څه خبره نه وه. د مشال ریډیو د همکار غلام غوث سره په مرکه کې نو موړي زیاته کړې ده په دې دومره لویه قامي منصوبه کې مرکزی حکومت دوی په اعتماد کې هم نه دی اخیسته. اسد قیصر زیاتوي
نو داسې نوې خبره هغه ونه کړه چې هغې باندې مونږ مطمئن وو. د افسوس خبر دا ده چې په دې دا کې مونږ صوبایي حکومت چې دی نو هېڅ قسم دغه نه دی آن بورډ نه دی پاتې شوی او نه چې مونږ سره مشوره شوې ده. نو په دې وجه باندې زمونږ کنسرن هم دي او مونږ په دې باندې پنجاب کے ٹور اسکیم دے
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختمه
افغانان څو غړي به شک چوپه
زینا ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس کې دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې پولیسو ځینې عملیات کړي دي او پولیس چارواکي ادعا کوي چې په دغه کې د کلادم تحریک طالبان پاکستان پنځه وسلوال وجلی دي. دغه شانتي د خار په یو بل سیمه کې د کاروای پر مهال صدر وسلوال نیول شوی دي چې د پولیسو په وینا په خار کې د بیلابیلو ترهګرو بریدونو پلان جوړ کړی وو. د کراچۍ نه محمد عمران نور حال راکړي.
د ملیر سیمه د پولیسو مشر اس اس پی راو انور د چهارشنبه په ورځ میډیا ته وویل چې دوی د خار په لری پرته سیمه سوراب ګوټ کې د وی کاروایي دوران پنځه د کلدم تحریک طالبان پاکستان وسلوال وجلی چې پکې د دوه کسانو پیژندلو شوی.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
د عالمگیر نومیتن په کور کې د وسلوال را جمع شوی وو. هغه په خپل یو پولیس مقابله کې وجلی شوی څوک چې اغوا او نور یو شمیر جرمونو کې هم ککړو. په دې کاروایي کې پنځه کسان وجلی شوی چې پکې د دوه کسانو پیژندلو شوی او د ټولو تعلق د ټي ټي پی سره دی. دوی ټول په دغه کور کې راجمو چې څنګه پولیسو ته پته ولګېدا نو چا په پی اوه نه شو. د دې په وینا چې دغه کسانو په سیمه کې موجود هدیره کې ځان له ځایونه جوړ کړی وو او هلته نبی د ترهګرۍ کاروایي کولې. بل اړخته د خارپوش سیمې ډیفنس فیز 1 کې هم د چهارشنبه په ورځ پولیسو کاروایي کړې چې پکې سلور مبینه وسلوال نیولې شوی. دغه سیمې د پولیسو د تارنې او چارواکي محمد حسین مشال ریډیو ته وویل چې سهار د یوې پولیسي مقابلې دوران سلور کسان نیولې شوي کوم چې د نورو پلټنو لپاره نامعلومه ځای ته منتقل کړي شوي. د پولیسو سره مقابله شوي او سلور کسان نیولې شوي. دا مقابله د نرسری سره نږدې سرویس روډ باندې شوي ولې تر دې دمه د هغوی نه پلټنې روانې دي. د پولیسو چارواکي د دغه کسانو د پیژندلو په اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه ولې مطبوعاتي راپورونه وایي چې د دوی د ولقې نه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه شوي او وسلوالو په خار کې د ځانمرګي بریدونو پلان جوړو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تیر ورځ د سویلي وزیرستان په انګور اډه سیمه کې د دواړو خو قبایلیانو د افغانستان او پاکستان په هغه پریکړه خوشحالي څرګنده کړه چې په نتیجه کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تړل شوي پوله یو ځل بیا پرانستل شوه. په دغه اړه باندې تفصیل د سیلاب محسود په راپور کې و.
د بندیز پورته کېدلو په خبر د سرحدي پولې د دواړو غاړو قبایلیون یو بل ته ورغلل او د ډول سپېتې په ډانګي په شریکه اتڼ واچاو. د مشال ریډیو پر اپتې قبایلیانو وویل چې د دغې بندیز په وجه دوی د درنه نقصان او رټو مشکلاتو سره مخامخ شوي و. قبایلیانو زیاته کړه چې د بندیز پورته کېدو دغه ورځ به د دوی دپاره د نیکمرغۍ باعث وي او د انډیا سبا داسې نه کېږي. په دا موکې موجود یو قبایلي فیض محمد په دغه باریک شې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. یادا دیوی چه دغا بندیز تیر کال د اوم میاشتې په اولنې نیټې هغه وخت ولګېده چې کله د پاکستان د لورې نه په سرحدي پولې د باب وزیرستان پاکستان دروازې جوړولو په وجه د دواړو ملکونو د امنیتي فورسز په منځ کې تاوتریخوالی راغی او د دواړو لورو نه د ډزونو بدلون هم وشو چې په نتیجه کې یې دوه پاکستانی درې افغاني سرتېري پر ارژلي او د افغانستان د سرحدي پولیس یو چارواکی هم وژلی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د سواد په مرکزی خار منګور کې د خزو د حقونو پاړه را جوړ شوی وي. غونډې ته د وینا په وخت د حقونو دفاع کوونکو ویلي په دغه سیمه کې په وړوکوالي کې د جنکو د ودولو او د غیرت په نوم د خزو د وجلو پیښې ډېرې شوې دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په دغه اړه د قانون سازي وکړي او چې کوم قوانین موجود دي غوړي عملي کی. تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
غیر دولتی ټولنې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابک ویل چې تیر کال سواد کې په سلګونو وړې جنکې په زور ناقانونه واده کړې شوې دي. دې ترڅنګ یو شمیر ښځې د کورونا شخړو له وجې وجلې شوې دي.
د خودکشي ډېر زیات کیسز راغلي دي د خواتینو او بل د دې د غیرت په نوم چې کوم قتل عام کیږي نو هغه هم ډېر زیات کیسز موږ ته سکه لمه خطر راغلي او د دین له وجې د کوم عمرې ودونه چې کوم کیږي په کوم عمر کې چې د جګړو ودونه کیږي نو هغه کیسز د هغه فګرز تاسو اوسولې د نو هغه انتهایی تشویشناک دي.
د سیدو شریف سره تعلق لرونکي جنرال کونسلر ساجد افتخار وایي چې په کم عمر کې ودونه کول سواد کې عام دي او د مخنیوي لپاره د دولت ګامونه پورته کړی.
چې کوم ماشوم د لګو ټایمي هغه مونږ راوالو هغه مونږ واده کوو هغه یو په صحت باندې ډیر داغي اثر پیږي. بل دا چې هغه یو کور راغونډي نو کله چې ماشوم واده شي نو هغه د خپل بچی خیالوم نشي ساتلې خپل مخې ته جنوم نشي تیرولې هغه ته پوه نه مخې ته نو زه دا غواړم چې باقاعده دي زمونږ په اسمبلی کې دا خبره دا بحث پورته کړی شي او د دې مخنیوي وکړی شي.
د دې شوی ټولنې یو بل غړی شمشیر خان وای چې خیبر پښتونخوا کې د کم عمره جنکو ودونو مخنیوي لپاره چې کوم قانون موجود دی هغه ناکافي دی.
زمنګ په صوبه خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې د دې لپاره هیڅ قسمه قانون سازی نه ده شوی. هغه د 1929 هغه زوړ قانون چلیږي چې په هغه کې د ماشومې د واده عمر 14 کال دی او د ماشوم لپاره 18 کال دی او که څوک دانه کوي نو داغه جرمانه چې کم ده نو هغه 1000 روپۍ یو میاشت جیل دی چې هغه زما په خیال ډیره کم ده.
سیمینار کې موجود د سوات لا د حکومتي پارټي پی ټی آی وکیل سہیل سلطان وای چې تیر حکومتونو د کمومره جنکو ودونو او په خزو زیاتی مخنیوي بل جوړ کړی دی ولې دغه کې ډیر زیات کمی دی.
د په هر یو سیکشن کې قانوني فلا موجود ده دا ټول لري کول غوړي او د دې په ځای بهترین ډرافت جوړ غوړي. وهم اهم خبره کم چې مخکي قانوني دی هغه سوات پټه ته ایکسټند نه دی د دې بم دغه هلي کدا جوړوم شي دا ایکسټند نه.
د سیمینار مشره ملمنا د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي نادیا شیرخان وا دوی نه چې کله دغه پښتنه وکړه شو چې صوبای حکومت ولې د خزو حقوقو لپاره قانون نه جوړوي نو دوی وویل
چلا دې باندې وای اسمبلی کې مباس کیږي دې باندې مستانی کمیټیانو کې مباس کیږي وومن کمیشن چې کوم دې موږ جوړ کړی دې خدا چایلډ میرج سټری دا چایلډ پروټیکشن انډر راځي دې کې یو کمیټي دوی جوړ کړی دا هغه میټینګ زوم کیږي خو هغه کتاب زو پرسنلی ان شاء الله دې کې بزو ضمانه سکیږي زب بالکل کوم.
سیمینار کې په صوبای حکومت نیوکه وکړه شوې چې د انصاف داوا کوونکي خزو ته انصاف ورکول لپاره قانون تر دې دمه جوړ نکړو. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 پنځل زره 3 پته پنځل زره 5 پته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شي.
اوس راځو په پاکستان کې میش افغان کډوالو ستونزو ته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرې ویلي دي چې کېدی شي د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو مده تر نورو دوو کلونو پورې وغځي. په دغه اړه باندې زبیح الله شفق نور معلومات لري.
د یونیسیار د شپیرن له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوی افغان کډوال میشتي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د 13 میاشتې په یو درشمه نیټه پای ته رسېدلې خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته او زیاتوي چې که چیرې دېرش لکه افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا دوه کال نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغه ادارې یو وایند قصر پر دې لازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس دا فدرل کابینټ په دې میټینګ وکي او د دې فاینل اپروول شکل ورکړي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کال لپاره ورکړي نو چې دی به دوه کال کوي که یو کال کوي خو امید دا دی چې دوه کال لپاره به دا ایکستنشن کیږي.
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شو افغان کډوال سربیره هم دومره غیر رجستر شوی کډوال هم میشتي او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وزیر ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي. کاس هم په دې اړه خبرې اترې روان دي خو تر دې دمه لا د غیر رجستر شو افغان کډوال د برخلیک په اړه رسته پریکړه نه ده شوې. په دې اړه مولا ښاغلي اپریدي وپوښتل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې د غیر رجستر شو افغان کډوال ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي؟ نو هغه په ځواب کې وویل
اوس چې کوم دی اوس یونیسیار دغه رنګ څه پروګرام نه لري.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غزونې په لړ کې تیر کال په اګست میاشت کې افغانستان پاکستان او یونیسیار موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د رجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نېټې تر ختمېدو وروسته د دوو نورو کالو پورې د هغوی د اسنادو نېټه غزول کېږي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅ او لنډو سپو 2013 4015 1380 او 15280 کلو هرڅ اوریدلی شي.
د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې په اړیکو کې مثبت پرمختګ شوی و، خو تېره اونۍ د هند په پټانکوټ کې په پوځي اډه د وسلوال برید وروستو یو ځل بیا په دې کې ځینې خنډان راپورته شوي دي. هند وایي چې بریدګر له پاکستان راغلی و، بلخوا پاکستان دا برید په سختو ټکو کې غندلی دی. دا چې د دې برید وروستو به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کوم لور ته لاړې شي د ګل ایاس په راپور کې و.
د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټانکوټ کې د وسلوالو برید وروستو هغه هیواد له پاکستان غوښتي چې د برید کوونکو پر ضد کاروایی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په ظاهرا مثبت لور ته روانې دي، بلخوا په سیمه کې هم د پاکستان ګاونډي هیوادونو سره دواړه خیزه او اقتصادي تعلقات خوشوي. په اسلام آباد کې د یوې سیډنیز ادارې سیډنکار آرش خان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کچري د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو د دې زیات نقصان به پاکستان ته وي. نوموړي زیاته کړه
نو که د پاکستان او د هند تعلقات بیا خراب شي نو د پاکستان چې کوم د اقتصادي ترقۍ لپاره ویژن 2025 حساب سره چې د دې کوم ټارګټ سي هغه هم پاکستان نشي اچیو کولی او پاکستان لپاره به دا یو ډیر زیات زوامت یو المیه به وي. د دواړو هیوادونو خپلو کې د تعلقات ختیدو په وجه دوی دومره مخکې تللی شي خو دوی تر اوسه پورې خپل تعلقات ښه نه کړی شو نو د هغې په وجه دواړه یوازې پاکستان نه پاکستان او هند هم د دې نقصان کیږي.
سرنکار آرش خان وایي چې په سیمه کې چین غواړي چې د پاکستان له ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري ځکه چې هغه هیواد خپلې اقتصادي ګټې ته ګوري. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییز چارو کارپو تلت مسعود وایي چې موجوده حالاتو کې د پاکستان او هند مشران پریکنده ګامونه واخلي چې اړیکې پر ځای وساتل شي او دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. کارپوتلت مسعود په دې اړه زیاته کړه
کچری یو اقلیتی ډله پر ریاست خپل پالیسی بنی او یا پی تپی او په حقیقت کې غیر ریاستی عناصر او اورپا کې ډلې خپل تګلارې په دواړو هیوادونو منی نو په دې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ریاست په خپل پالیسی جوړ کړی او که غیر ریاستی عناصر اثر لاندې راشي. کچری د ریاستونو یو بل سره مضبوطی اړیکی وي او پوهاوی وي نو بیا غیر ریاستی عناصر ته ماتې ورکول آسان شي. کچری تاسی غیر ریاستی عناصر کاروي نو بیا زه ویار لرم چې دې سره به اړیکی ډېرې زیاتی اغیزمنې شي.
کارپوتلت مسعود وایي کچری پاکستان د هند لخوا د پټان کوټ بریدګرو په اړه بیان دردوي چې پکې ویلي وو دغه کسان له پاکستان راغلي ول نو بیا به اړیکی نور هم خراب شي. د دوی په خبره دواړه هیوادونو لپاره ده چې په دې حالاتو کې پر یو بل تورونه ونه لګوي بلکې همکاري وکړي. بلې خواته په نوې ډیلی کې د سیمه ایزو چارو کارپو پراوین سوامی له مشال اړو سره په خبرو کې ویل چې د پټان کوټ پیښې باوجود د هند حکومت یو ستراتیژي پریکړه کړې چې له پاکستان سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. پراوین سوامی په دې حق لږه زیاته کړه
زما په اند دا فیصله د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د یو بل پښتونځو پوه دی. دا امکان وو چې کله خبرې ترې شروع شوه نو بریدونه بکیږي په خوا هم داسې شوی وو. زما په اند یوازنۍ لاره د خبرو اترو ده. هند دا تمه لري چې د دې پیښې په اړه د پاکستان له لوري سمې پلټنې وشي او هغو عناصرو پر ضد کاروایی وشي. کچېرې په دې پیښه کې زیات زیان شوی وي نو اوس به یې نتیجې ډېرې مختلفې وي.
پروینس وامی دا هم ویل چې دا پاکستان په فوج کې ځینی داسې عناصر شته چې غواړي هند ته وخایي چې پر دوی فشار اچولو توان لري. خو د دواړو خواو کارپوهان په دې دریز دي چې د سیمې حالاتو ته په کتو سره د دواړو ملکونو مشران به خبرو اترو ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دغه اوریدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د سحر لسنی بجې کېدونکې د بریوال کاکړنه د دې وخت مهم خبرونه
د پاکستان مرکزی حکومت وای د کاشر گوادر اقتصادی لاری پاړه اندیشنې بی ځای دي. د خبره د چهارشنبه په ورځ نه وخته د منصوبه بندی او پرمختیا وفاقی وزیر حسین اقبال په پېښور کې کړی ده. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی وایي چې د حسین اقبال څرګندونې د ډاډ وړ نه دي. جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه ټولګنیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په دفتر کې ترسره کیږي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د یاد ګوند د چارواکو په وینا په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا د واکمنو ګوندونو ترڅنګ ټول سیاسي ګوندونه وربللې دي. د پاکستان په لوی ښار کراچی کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نیول شوي دي. دا خبره د کراچی د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د چهارشنبه په ورځ ناوخته خبري رسنیو ته وکړه. وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مارجه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال ریډي ته وویل له دوشنبې را په دې خوا په مارجه کې 140 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړ شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا سپینه ماڼۍ وایي لومړني ثبتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایدروجیني بم ازموینه بریالۍ نه وه. دا لږ وروسته ده چې د هېواد د یاد بم د بریالۍ ازمویلې اعلان وکړ. د سپینه ماڼۍ ویان جوش ارنس وویل دا د سربیره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړې لیک څخه سرغړونه کړې ده.
مهم خبرونه مو اوریدل چې بوروال ککړ وړاندې کول او سردی اسلام آباد ته او په پاکستان کې د خبرو شو ځینې مطبوعاتو مهمه برخه اورو د سراج ظهیر په دغه راپور کې.
نن د پاکستان ځینې ورځپاڼو خپلې ادارې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په روان کړکیچ باندې لیکلي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې 1300 ورځو کې دې کړکیچ کې مسلسل اضافه په نظر راځي. او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دې سلسله کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته تیار دی چې دا مسله ختم شي. د دې سره سره د ملګرو ملتونو ستر سکرتر بان کی مون هم د سعودي عرب او ایران په معامله اندېښنه ښکاره کړې ده. د دوانو ملکونو خارجه وزیرانو سره یې د مسلې د حل لپاره په ټلیفون خبرې اترې هم کړې دي. ادریا اخري کې لیکي چې سعودي عرب د اسلامي نړۍ یو اهم ملک دی او اکثر معاملو کې خپل کردار تر سره کړی دی. خو نن چې خپل سعودي عرب په مسله کې دی نو اسلامي نړۍ او خاص کر پاکستان له پکار دي چې د حالاتو د خرابېدو نه وړاندې دي د مسلې د حل لپاره سنجیده اقدامات وکړي. او دغه لړکی پاکستان له دا هم پکار ده چې اول پارلیمان په اعتماد کې واخلي. د دې ترڅنګ د پاکستان اکثر نورو مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند په تعلقاتو لیکلي او وایي چې د نریندرا مودي د پاکستان د دورې وروسته د دواړو ملکونو تعلقات خاړښته روان دي. او که دا سلسله همدغه شان روانه پاتې شوه نو په دې منطقه کې به امن او ترقۍ ته لار هواره شي. ادارې اخري کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف د وینا سره سم که د هند حکومت د پټانکوټ د حملې په اړه سره کم معلومات لري نو پکار ده چې له پاکستان سره یې شریک کړي، ځکه چې پاکستان په ډاګه ویلي دي چې له هند سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ممکن مرستو ته تیار دی. نو یوازې په دې لار د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کېدای شي، کوم چې د منطقې د امن او د ترقۍ لپاره ګټور وګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پروجیکټ سندیکیټ په پانه لیکي باید هند او پاکستان د ترهګرو په خلووجي د مذاکراتو لړۍ ونه دروي او دغه پر مخ بوزي. بلخ نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجه کې امریکایي عسكر وجل شوی او دوه نور جوبل دي. دغلته د امریکا خاص ځواکونو د افغان عسكر سره مرسته کوله. د دوړو لیکونو مهمه برخه فرخند اسد وړاندې کوي.
پراجیکټ سندیکیټ ویب پاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لاهور مختصر دوره وکړه. هغه د کرسمس په ورځ راغی او د وزیر اعظم نواز شریف او نورو حکومتي چارواکو سره یې ولیدل چې دغه یو ښه پیغام هم وو. د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو کې یو ښه بدلون ولیدل شو. د نوړاندې په پیرس کې تیر کال د نومبر په 10مه دواړو له یو بل سره مختصر ملاقات وکړ. بیا د دواړو ملکونو امنیتي سلاکارانو د تیر کال په دسمبر کې په بینکاک کې لیدکات وکړ او په امنیتي مسلو یې خبرې وکړې. وروسته بیا د هند بهرنو چارو وزیر د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغله او دلته یې د مهمو حکومتي چارواکو سره ولیدل. په دغه کانفرنس کې چې د افغانستان په اړه و پکې ګډون وکړ. هغه د وزیر اعظم نواز شریف او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیده کاته وکړه. سشما سوراج په دغه وخت ته هم وویل دواړه هیوادونه باید د مذاکراتو عمل پر مخ بوزي. د دغو پرمختګونو داسې معلومېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اوس اړیکې ښې شي. خو د نوي کال په پیل کې په پټانکوټ کې د وسلوالو په برید کې د هند اووه عسکر ووژل شو چې د دغې سره داسې ویره هم ده د دواړو هیوادونو ترمنځ په شوي پرمختګ به بدې اغیزې وکړي. پراجیکټ سنډیکیټ لیکي پاکستان د هند د ځینو اندېښنو د لرې کولو لپاره هیڅ نه دي کړي. نه یې تر اوسه د 2008 کال د ممبئی د پیښې د ککړو کسانو خلاف څه کړي دي او نه یې د هغو وسلوالو ډلو خلاف څه کار کړی چې د پاکستان د خاورې پر هند په بریدونو کې ککړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجه کې یو امریکایي عسکر وژل شو او دوه نور ژوبل شو. دغلته د امریکا خاصو ځواکونو د افغان عسکرو سره مرسته کوله چې وسلوال په شا وتنبوي او د هلمند دغه سیمې د وسلوالو له کنټرول خلاصې کړي. طالبانو د هلمند په یو شمېر سیمو په تیرو څو میاشتو کې کنټرول ترلاسه کړی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي دغه پیښه د مارجې او لشکرګاه ترمنځ شوې ده. په افغانستان کې نیټو او امریکا د هلمند خپل عسکر په 2014 کال کې ویستې دي. اوس زیاتره امریکایي عسکر افغان عسکرو ته روزنه ورکوي او په عملیاتو کې برخه نه اخلي. خو کله چې وسلوالو په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړ د هغې وروسته بهرنیو عسکرو هم د افغان عسکرو سره په عملیاتو کې نیغ په نیغه برخه واخیسته او څه داسې په مارجه سیمه کې هم وشو چې په نتیجه کې یو امریکایي عسکر وژل شو. اوس که څه هم د یخنۍ موسم دی خو د تېرې یوې میاشتې راهیسې طالبان په یو شمېر سیمو کې فعال ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ای پی خبر ایجنس په راپور کې لیکلي دي چې د بنگلاديش سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر متی الرحمن نظامی د مرګ سزا په ځای ساتلې ده. د سپریم کورټ د فیصلې وروسته په پلازمینه ډاکه کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. بل خو د بشري حقوقو سازمانونو په عدالتي کاروایانو انتقاد کړی دی. تفصیل د ګلیاس په راپور کې.
ایف پی خبر ایجنس لیکي چې د بنگلاديش ترې محکمې یا سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر ته د 1901 د ازادي حلزلو کې د جنگي جرمونو په تور د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د متی الرحمن نظامی چې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی درخواست رد کړي. په نوموړي د قتل، تیری او د پوهانو د وژنې تورونه وو. خبر ایجنس لیکي چې حکومتي سارنوالان وای چې عدالت په سلور کې درې تورونه پر ځای ساتلي او د مرګ سزا یې اورولې ده. خبر ایجنس لیکي چې 2 کلن نظامی په 2000 کال کې د بنگلاديش اسلامي ګوند ائتلافي حکومت کې وزیر پاتې شوی وو. په هغه هیواد کې د 2013 کال د دسمبر میاشت راهیسې د جماعت اسلامي مهمو مشرانو او د اپوزیشن ګوندونو غړو اعدامولو لړۍ روانه ده چې په جنگي جرمونو کې ککړ ول. خبر ایجنس لیکي چې عدالت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو ټول درخواستونه رد کړي چې اعدامولو ته یې لار هواره کړې ده. خبر ایجنس زیاتوي چې په سونو سیکولر کارکونکو لړۍ مودې راهیسې د جماعت اسلامي مشرانو ته په جنگي جرمونو کې پانسانو ورکولو په حق کې مظاهره کولی. خبر ایجنس د یو سیکولر ډلې مشر عمران سرکار چې په ډاکا کې د فیصلې وروسته خپل پلویانو سره راغون شوی وو په حواله وایي چې له دې فیصلې سره ځپل شو کورونو ته انصاف میلاو شو او اوس په کار ده چې نوموړي ته زر تر زره پانسي ورکړ شي. خبر ایجنس لیکي چې سارنوالان وای نظامی د جماعت اسلامي د زده کوونکو سازمان مشر وو او د جنگ په وخت کې پاکستان په لوه البدر ملیشا جوړه کړې وه. د دوی په خبره نوموړي پروفیسران، لیکوالان، ډاکټران او خبريالان وژلي وو او د دوی لاسونه د پلازمینې په سندو کې موندل شوي ول چې لاسونه تړل شوي ول او سترګې ورله پټې کړې وي. سارنوالانو دا هم ویلي چې دا منظمي وژنې وي او په دې لړ کې باقاعده لیستونه جوړ کړل شوي ول. خبر ایجنس لیکي چې نظامی ته د مرګ سزا او رول وروستو کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. بلخوا د بشري حقوقو ادارې پر عدالتي کاروایانو تنقیدونه کړي او وایي چې دا د نړیوال معیار نه دي. خو د بنگلاديش حکومت دریځ لري چې عدالتي کاروایان په جنگ کې د ځپل شوو کسانو په زخمونو مرهم دي او دا د وخت ضرورت دی ځکه چې په هغه جنگ کې 1.5 لک کسان وژل شوي ول.
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه
سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیخه.
په داسې حال کې چې د نهې په ورځ په پېښور کې په یو نرخځې نامعلوم وسلوالو برید کړی دی او هغه یې ټپي کړی دی. د دغه پېښې وروسته د خیبر پښتونخوا د خواجه سراو او د بشري حقونو لپاره کارکوونکو ویلي دي چې له دغه وګړو سره په ټولنه کې سم سلوک نه کیږي، خلک ورته سپک ګوري او که زخمیم شي نو په هسپتالونو کې علاج هم په سمه توګه نه کیږي. په دغه اړه ملیحا مرتضا نور معلومات راکوي.
په پېښور کې د نهې په ورځ په یو نرخځې تر حملې پس د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې دغو وګړو ته د معاشري د فرد په حیث نه کتل کیږي او بنیادي حقونه ورته حاصل نه دي. د خیبر پښتونخوا د سیویل سوسایټي نیټورک غړي قمر نسیم چې په پاړه چمکني سیمه کې د نهې په ورځ په ډزو ویشتل شوې خواجه سرای هسپتال ته رسولې وه وایي
بنیادی شروع نرسان مناسب پاس کړی دی. د دې تحت باندې موږ یو پټیشن ډېره پیله هم کړی دی. خیبر پښتونخوا چې کوم اداره ده د انساني بشري حقوقو، هغه د سرکاري ادارو نه نن نه دوه نیمې میاشتې تېرې شوې دي چې 14 ورځ کې رپورټ طلب کړلی او نن پورې یو ډپارټمنټ هم د هغه جواب نه دی ورکړل شوی. د هغې نه دا پته لګي چې کوم خیبر پښتونخوا چې سرکاري ادارې دي نو هغوی د خواجه سراو په حقوق باندې حواله سره دې ورکولو ته هیڅکله هم تیار نه دي. د
خیبر پښتونخوا د خواجه سراو مشره فرزانه د حادثې په وخت خواجه سراو سره د ناسمې رویې په حق لوای
پیل پولیس هم دا قدم اوچت کوچې د هسپتال نه دن نه دي نه پرېښود، لکه د جاهلانو په شان ته د یو ساده کاغذ باندې دي نه ګوتې لګول. بیا وایي تاسو رپورټ ولیکئ نه دې علاج به کېږي. مې رپورټ په دا کوي ډېټا او پته چې دا چا ویشتې ده. موږ دا هوش کې راشي دا په خپل خپل رپورټ درې چې هسپتال کې د خلکو رویې هغه دي. دا زه چې وایم موږ هسپتال کې بیا لوړ راکې نو د دې لپاره چې موږ د دې خلکو نه بېل یو نه، لکه صرف د دې د وجه چې کم طرف ته هغه موږ ګوړنو ټول هسپتال به خورا کړو.
په پېښور کې یوه نرخصه چاکلیټ د خپلو مشکلاتو په اړه وایي چې که څه هم حکومت ورسره وعدې خو ډېرې کوي خو په عملي توګه د دوی لپاره هیڅ نه کیږي.
له پېښور کې اوسېږو، موږ چې کوم فیلډ دی او کوم زمونږ طبقه ده کړنو هغه لکه موږ دپاره مخې له ډېر مسایل دپاره راځي. که مین خبره پولیس شوه دوه میاشتې وشوې که نه چې ما اف آی آر کړی لا زیات کېږي، خو لکه هېڅ قانوني کاروایي نه کېږي. دې دپاره موږ څومره جلوسونه وکړو، څومره ترنی وکړی، هغه ټایم سردو موږ ته ووایي که نه چې لکه موږ ستاسو محکمې یو، موږ به تاسو د هر مسله حل کړو، تاسو زموږ بچي لکه هغه ټایم سره موږ له خپلو خپلې نظارې وکړو
دا چې حکومت د خواجه سراو د حقونو لپاره څه کوي. په دې هکله د بشري حقونو لپاره د صوبې د قائمه کمیټې یو غړي منور خان چې له جمعیت علما اسلام سره تعلق ساتي وایي چې تر اوسه د کمیټې اجلاس نه دی شوی نو په بشري حقونو کار کول خو لا لرې خبره ده.
دا خبره کوي چې د دې کمیټې اوسه پورې لا اجلاس هم نه دی شوی. اجلاس پکې شوی او هغه هم مدد کله لا چې کیسره ما خبر ملاو چې مله اجلاس دی اجلاس دی ول چې دا په مخ کې تیزو کالو پکې اجلاس شو. دې کال هم دا صرف یو اجلاس شو خو موږ ته پته ونه لګېده. نیکسټ اجلاس چې غواړو نو په دې باندې موږ هیومن رایټس چې څومره دي هغه موږ ډیسکس کوو.
خو بیا د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو د محکمې مشر نور زمان خټک وایي چې دوی هر ممکن کوشش کوي چې نرخصو ته هم د عام فرد په شان حقوقونه ترلاسه وي.
دا یو ونی مې مشمخ کې دی ما د یو اپلیکیشن تر وین جی او سره کړو. دا یې مارا وخت یو ما په د افس کې هم د سره میټینګ کړو. کومه مسایل جایز مسایل دغه باندې ما اکشن اخیستې دي. آی جی پولیس ته ما هم لیټر کړی دی، هوم ډیپارټمنټ ته مې هم کړی دی، هیلت ته مې کړی دی، نادر ته مې کړی دی. موږ دا ډیوټي دی چې موږ به د انساني حقوق هر قسم تحفظ کړو.
دا په داسې حال کې د چې په خیبر پښتونخوا کې په دې وروستو کې نرخصو د خپلو حقونو لپاره احتجاج کړی دی. یوې نرخصې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی ته د ډکې هم ورکړل شوی دي. دغه نرخصې وایي که د دوی سم تحفظ ونه کړل شي او حقونه ورته ترلاسه نه شي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دن کو سر زمنگ اونی سے خبرون دا تاریخ پانے تا نن پا دی خبرون کی دا پیخور کی سخوانے دا شہیدان و پاقل معلومات درکو دا خبرون تاسو دا پارا خالد خان خیشگی تیارہ کردہ
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وي او که چیرې لیدلی مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلی وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټولو نه زوړ او تاریخي بازار دی چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه دپاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته یې تنګ او واړه بازار دارونتا لاری اوتی دی. هم دا غزیتا دا شهیدانو چوک ویلی شی کم چی دا درویشتم اپریل نورلستا و درشم دا هاگ شهیدانو پایات که جول شوی دی چی دا انگریز فوز پا ناتر سردزو و جل شوی او تپیان شوی و ویلی کی گی چی پیخور که دا انگریز سرکار خلاف لومبه سیاسی مبارزه هم دا داغ پیخ رستو پیل کی گی او پا داغ پیخه که دا خدایی خدمتگارو سره سره دا کانگرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیخه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سوونو بېګنا خلکو ناتر سه ډزې وکړي. دا پیښور ښار په هکله ویلی کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټولو نه زوړ او لرغونی آباد ښار دی چې خوشه 2500 کاله زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به ړومبی او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کیسه خانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه ښار دی ځکه چې د لرې لرې نه راغلي د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې به دوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندورې کیسې هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسه خانې بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټۍ د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه د کیسه خانې په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانې ځکه چې دلته به اوتلې وې دلته به کافلې کاروانونه به پراتو پړاو دوران کې ودی ته ټوله ټوله شپه به پخوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وې نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجې نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستورې کیږي. په درویشتم اپریل نورلس سوه دیرشم هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورامن احتجاج دپاره راوتي وو چې ناتر سه ډزې پې وشوې او د ډاکټر وقار علي شاه په وینا په دغه پیښه کې 240 کسان مړه شوي او ډیری خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په درویشتم اپریل نولس سوه دیرشم باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه چې ډزې شروع شوي دي تر 3 بجې ډزې شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 230 د مادي ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي س آی ویټنس گواهان دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې چتي کړي دي او هغه کابل سیند نو خار سیند چې کوم دی لنډي کې ورزولې دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانه بازار پیخه په هندستان کې د نورلس سوه نورلسم د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیخه وه خو افسوس چې نه خو په هغه وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنې شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خونړۍ پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بدې مرغۍ ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې دی بل د سیاسي شعور کمې دی نو دې د وجې نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندستان تاریخ دانانو د هندستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده چې د هندستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1919 کې چې کله د هندوستان هغه
هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو. نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو، خو د ډاکټر وقار ریشه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو.
داسې ده چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پیښور کې، لکه یو څو حاجی جان محمد دی، علی ګل خان دی، داسې پکې ډاکټر سی سی گوش دی، ها امیر چند بموال دی، امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د ښار یو څو انټلیکچوئل ورته ویلی شي، انټلیجنسیا ورته ویلی شي، روشن فکران دی راغون شو، دی دا پارټي جوړ کا. خو دې نه دی په خوارو ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت تنه نو جوړ کړي، یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسیدلی دی هغه په 1919 کې د جلیانوالا باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه 100 اتیا دي.
ډاکټر وقار ریشه زیاتوي چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتگار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتگارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړه شوې وه، د زلمو جرګه وه، د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو څو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوش، دا خلک لاړو اتمانځو ته په آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو. ولته یې په سټیج باندې خلکو تخواست وکړو چې یاره مونږ نافرمانۍ کې مونږ سره
ډاکټر وقار شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسخانه کې د کابل تانه په لور روان و، نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنې دوی په تانه حمله کوي، نو ځکه یې په بیړنې توګه فوج راوبللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبه ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان په کې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
لومبئی آرمډ کار چې راورسېده په ریموټ کې چې دا ګاډی راتاو شو 14 کسان ورلاندې چخمې شو، پاغې کې 200 په مکمل شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شوه. دې کې سمشران رامخ کې شو او هغه خلکو ته وایي چې یاره بس دا معامله ختمو او تاسو لاړ شئ. پاغې کې حکیم عبدالجلیل ندوی دی، اجی عدیل پلار دی، رالو د تکلیرو کو خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کړې چې نه تو د انګریز جنټ او بس بیا ورته نور مشرانو وویل چې بس اجي سه پرېدا چې څه لکه داخله کوي ګورو چې دیسه کوي.
دا دغه ظلم او زبردستي پر د عمل کې د جلوس ځنی ګډونوالو د فوز دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغاو تلغاو جوړ شو.
هغه اړومبه آرمډ کار چې هغه ته دای اور ورته کو، د خلکو ورته اور ورته کو چې رنګي دا چې زبردست کولې شو چې یارا هندستانه یا د ما چې کوم رعایت هغه دی دومره لکه کوي دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي اډر ویر کو دټا سو کوم رومبه پلټن چې هغه ګورکاو ګوروال رائفلز په نوم باندې وو ائی ته چې وې دټا دی کوي هغه انکاری شو. بس یک دمه دی هغه کوټ مارشل کو دی هغه دی پسته 111 انفنتری چې کوم یارکشایر والا کینګ یارکشایر والا هغه را وستو
ډاکټر وقار ریشه وایي چې هم په دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پوپلزه په مشرۍ کې یو پوره منجلوس راوته او د کانګرس او خدای خدمتګارو مشرانو دغه یو هڅه کوله چې نور شر فساد اونشي، خو د انګریز فوج له اړخه په جلوس ناتر سډزې پیل شوې چې د جلوس د ګډونوالو سره سره په کې ځایي دکانداران او بیګنا خلک هم په نخښه شو.
اړومبو ډزو سره چې کوم دا اړومبي کسان را وغورځېدل، نو دا روستي کسان رالو، دا کسان اوچتول په دنده ډزې وشوې. ښه، دا ګیر چاپېره کومې ګلۍ کوسې چې دي په هغې کې ډایرکټ ډزې کولې. ګیر چاپېره څه کورونه دي، هغې د بالاخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چرته کې دي، هغه یې موښتې واته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کې مړې پرتې وې، په دې ډزو لګېدلې وې. دوه درې پکیران هغې غریبانان څه دغه کې هلته کې ناست وو، د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر وو، هغه هم په مړو کې مونټې شوي دي. اکثریت خلک چې په دې کې مړه دي هغه د ګیر چاپیرا علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتگار چې راغلی و دی دی هغه پته هغه نمونه شته دی د پښتنو د ګیر چاپیرا کلی چې دی اکثریت خلک دی دی دی.
پروفیسر ډاکټر وقار شاه وای چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپل ملګرو د اشنغر نه د پیښور په لور په یو ټانګه کې را روانو چې د ناکې سره نږدې پولیس ونیو او بیا یې د سلور کالو د پاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او دغه یو څو ملګري په ټانګه کې سره اکبر خان اکبر د نور څو کسان دی را روانو د ناکۍ تاڼې سره دی اونیسل بوتل چار سدې جیل ته هلته کې چې خلک راجبه شو هلته کې هم دا یاره وه چې یاره دا خلک هسېنه جیل دیوال مات کړي هغه ځای نه یې فورا رسالپور ته راوویستو د رسالپور نه ګجرات ته بیا درې څلور کاله ریګرشن پرزنټمنټ کې
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وای چې دغه پیښې نه وروسته د کابل دروازې ته خونی دروازه او د کیسه خانې بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو خو بیا انګریز سرکار خلک په زور دغه ځایونو ته دغه نومونه ورکولو نه منع کړل او بیا چې کله یو ځایي دکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پیښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزاوار کړو بلکې هم داغه پلاس یې هغه یادگار ړنګ کړو.
دې د پستا په دویمه درېمه ورځ دلته کې یو دیو چې میوې دکان یو اشک شاه نومېدو هغه رالو دلته کې را کوم ځای کې چې ډزې ډېرې شوې دي کوم ځای کې چې پرې په یو ځای باندې وو دلته کې شهیدانو یادګار جوړ کړو بیا دلته کې نظمونه مضمونه پکې وشو دغه وشو نو چې یاره دا چې دنه دا خونی دروازه ده او دا د شهیدانو بازار شو بس فوراً یې هغه هم ګرفتار کړو رایې اوس هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګرافر ورسره سرکاري موجود وو هغه ګنټۍ باندې په زور په هغه باندې هغه خپل دغه خپله پې وران کړو تصویرونه
ډاکټر وقار علی شاه وای چې د کیسه خانې بازار د ناوړه پیښې د پلټنو لپاره هغه وخت درې کمیټې جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وي خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موقعه ورنه کړل شوه او د حکومت له اړخه پلټنو کې وویل شو چې په دغه پیښه کې صرف سلوي کسان مشویو
بیا فرنګی چې له هغه یو دوا ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغه ته سلیمان پنکریج رپورټ دی پاره کې د لیکلي چې سلوي کسان مشوي دی هغه نن کوم سچې دی نو مصیبت دا رہی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته د کانګرس تاریخداران چې دی هغه هم دا سرکاري رپورټ پېښ کړی دی.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنی سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي وو پایستوګه وړه پیخه نه وه خو د بده مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې بلکې دغه په یو منفي انداز کې کامتا وړاندې کړې. ډاکټر وقار علی شاه وای په کار دا چې د کیسه خانې بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي او لکه د هندوستان په شان د برتانی حکومت په دې مجبور کړي چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.